ټاپي یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي افغان حکومت باید هغه طالب بندیان آزاد نه کړي چې لوی جرمي دوسیه لري. په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغانستان په دریو ختیځو ولایتونو او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په ځینو سیمو کې نن د ماشومانو د ګزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلیږي. نور مطالب هم لرو. السلام علیکم درانو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادۍ رادیو 19:25 دقیقې تاسو ته وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې ملالۍ بشیر خبرونه اوروي.
لمړی ته ځینو خبرونو سرچکی. په کندوز کې د طالبانو په برید کې د ملي پولیسو او د ملي اردو 12 تنه سرتیري وژل شوي دي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د کوچنیانو د ګزرن یا پولیو ضد واکسین پیلیږي او د ایران قضایه قوه وایي هغه کس یې اعدام کړی چې د سپاهي پاسداران د یوه پخواني پیاوړي قومندان په اړه امریکا او اسرائیلو ته اطلاعات ورکړي وو. بشپړه خبرونه. په کندوز کې د طالبانو په برید کې د ملي پولیسو او د ملي اردو 12 تنه سرتیري وژل شوي دي. د کندوز د ولایتي شورا منشي فوزیه یفتلی وایي دغه سرتیري تیره شپه د طالبانو په دوو جلا بریدونو کې وژل شوي. د کندوز د والي ویاند اسمت مرادی هم دغه بریدونه تاییدوي، خو د وژل شویو سرتیرو شمیر کم یادوي.
تیر شپه د کندوز ښار دویمې حوزې اړوند شینوارو په پوستا باندې مخالفینو حمله کړې چې په تاسف سره په دغه حمله کې 15 پولیس شهیدان او 3 نفر زخمیان شوي. د حملات د شپې له یوې تر دریو بجو پورې دوام درلوده چې د کومکي ځواکونو په رسېدو دوی د حمله په شا وتبه شوه. همداشان د کندوز
د شینوارو سیمه د کندوز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دویمې امنیتي حوزې اړوند سیمه ده. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو دوو اونیو کې د کندوز ښار په نږدې سیمو کې او دغه راز د دې ولایت په ولسوالیو کې پر دولتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي دي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د کوچنیانو د ګزرن یا پولیو ضد واکسین پیلیږي. دا خبره د افغانستان د پولیو د ملي کمپاین مشر ډاکټر ګلا جان ایوب د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وکړه.
لغمان، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ټول هغه ماشومان چې عمر یې 15
با تمام کودکان زیر 5 سال در لغمان، ننګرهار و کونړ قطره های واکسین
د ویل چې لغمان، ننګرهار، کونړ ولایتونو کې ټول هغه ماشومان ته چې عمرونه یې 15 کلونو کښته دي د پولیو د واکسین څاڅکي ورکوو. دغه کمپاین ځانګړنه لنور داده چې دلته د کورونا و بعد مخنیوي لپاره د پولیو د تطبیق رضاکارانو ته ځانګړي روزنه ورکړل شوې ده. شاغلی ایوب ویل چې دا کمپاین څلور زی دوام کوي. تمه ده د پولیو فرعي واکسین د افغانستان په 14 ولایتونو، عمدتاً هغو کې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري، په دوو میاشتو کې تطبیق سي. افغانستان د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو دی چې پکښې د ماشومانو ګزرن نه دی له منځه تللی. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پولیو 19 مثبتې پیښې ثبت شوي چې د تیر کال همدې مودې په نسبت یو نیم برابر زیاتوالی ښیي. تاسیز مجغله ازادي رادیو او ری او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د ایران قضایه قوه وایي هغه کس اعدام کړی چې د سپاهي پاسداران د یو پخوانی پیاوړی قومندان په اړه امریکا او اسرائیلو ته اطلاعات ورکړي وو. د قضایه قوې اړوند میزان وپاڼې راپور ورکړی چې په جاسوسۍ د مجرم پیژندل سوي محمود موسوي د اعدام حکم نن دوشنبه عملي سو. ایرانی چارواکو تیره جون میاشت کې وویل چې موسوي د قاسم سلیمانی د ځای په اړه اطلاعات ورکړي وو. سلیمانی د سپاهي پاسداران د قدس څانګې مشر و چې په بغداد کې امریکایي بې پیلوټه الوتکو وواژه. د سوریه د ټاکنو کمیسیون چارواکو د دغه هیواد د پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرل پیل کړی دی. دغه ټاکنې پرون یکشنبه تر سره سوې چې 1450 کسانو ځانونه ورته کاندید کړي. د سوریه ملي مجلس یا ولسی جرګه 250 چوکۍ لري. د 2011 کال له مارچ میاشتې راهیسې چې سوریه کې کورنۍ جګړه پیل سوې ده، د دغه هیواد کې دریم انتخابات دي. د سوریه په دغه نه کلنې جګړه کې تر اوسه څه باندې 400,000 کسان وژل سوي، میلیونونه کسان بې کوره سوي دي او شاوخوا 5 میلیونه سوری وګړي ګاونډیانو او اروپایي هیوادونو ته پناه اخیستلو اړ سوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو منلو په اړه په علني توګه له څرګندونو ډډه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ هغه نظر پوښتنې جالی بللی چې وایي د ولسمشر پخوانی مرستیال جو بایدن تر ټرمپ مخکې دی. په امریکا کې د ای بی سی نیوز او واشنگتن پوسټ د پراخې نظر پوښتنې له مخې په امریکا کې په ثبت سوي رای ورکوونکو کې بایدن 15% مخکې دی. دا نظر پوښتنه پرون د جولای په 19 نیټه خپره سوه. ټرمپ څو ځلې ویلي چې هغه نظر پوښتنې جالي دي چې بایدن تر د مخکې شي. ټرمپ له فاکس تلویزیوني شبکې سره په یوه مرکه کې چې پرون خپره سوه ویلي، لومړۍ خبره خو دا ده چې زه انتخابات نه بایلم. دا نظر پوښتنې ناسمې دي چې په 2016 کال کې هم جالي وي او اوس هم تر بل هر وخت ډیری جالي دي. د 2016 کال نظر پوښتنې تر اوسنیو لا بد نتیجه ښودلې. د بایدن کمپاین بیا د ټرمپ خبرو ته په غبرګون کې ویلي چې امریکایان به د انتخاباتو نتایج ټاکي او د امریکا حکومت په بشپړه توګه وړتیا لري چې سرغړوونکي له سپینې ماڼۍ وباسي.
لپیاو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي حکومت باید هغه طالب بندیان آزاد نه کړي چې جرمی دوسیه لري. حکومت په ځواب کې وړاندیز کوي چې د طالبانو لخوا د بندیانو بدیل لست د ستونزه حل کولای شي.
که چیرې بدیل لست وي، دولت اماده دی چې پر هغه باندې کتنه وکړي او وګوري چې څومره کسان د هماغه څخه کېدلی شي چې خوش شي.
په کابل کې د امریکا د سفارت د شارج دفر څرګندونې چې وایي افغان مشران باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ګامونه ګړندي کړي، له یو شنونکي سره په مرکه کې څیړو. آیا د دې خبرو د پیل پر وړاندې خندونه له منځه تللي دي؟
که چیرته دغه دوهګونی سیاست او دوهګوني فکرونه دلته او دوهګوني تعریفونه له سولې څخه په افغانستان کې نه وایي، متاسفانه موږ به تر دې حده نه وي رسیدلي.
په نورو موضوعاتو کې، د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین نن د افغانستان په ختیځ او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په ځینو سیمو کې تطبیقیږي. او نن د شطرنج د نړیوالې ورځې په پلمه د دې لوبې تاریخ ته کتنه کوو. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز بس کې نن په هلمند کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د وروستۍ خونړۍ پیښې پر عواملو بحث کوو. له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په مخړې د خبرونې لومړی موضوع ته، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغه طالب بندیان باید آزاد نشي چې لوی جرمی دوسیه لري. د کمیسیون د یوې اعلامیې په خپرولو سره د بین الافغاني خبرو د پیل، د ځنډ او له دواړو خواوو د بندیانو د تبادلې په بهیر کې پر روانو ستونزو هم اندېښنه څرګنده کړې. افغان حکومت وایي چې د سولې په بهیر کې د اوسنیو ستونزو د حل لاره یوازې دا ده چې طالبان حکومت ته د بندیانو بدیل نوملړ وسپاري. په دې اړه نور حال له کابله د فیروزي عزیزي په راپور کې اورو.
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. سلام تاسو د ازادي راډیو ټول قلمونو اوریدونکو ته. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ویلامې په خبرولو سره د طالبانو طالبانو او حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه غوښتنې او د سولې د بهیر اړوند اندېښنې شریکې کړې دي. دغه کمیسیون په یاد اعلامیه کې دا هم ویلي، هغه بندیان چې پر جنگي او یا هم د بشر ضد جنایات باندې محکوم دي او یا د دغو جرمونو په اړه محاکمه روانوي، د سولې له مذاکراتو مخکې او حتی وروسته له مذاکراتو خوشی نسی. په دغه خبر پانه کې یاد کمیسیون له حکومت او طالبانو غوښتي چې د جګړې اړوند بندیانو د وضعیت په اړه د خلکو سره بشپړ معلومات شریک کړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له طالبانو سره دسته بندیانو او اسیرانو د مجموعي شمیر په ډاګه کول هم غوښتي دي. افغان حکومت وایي دوی لا هم په خپل دریځ ولاړ دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چې د طالبانو سره د بندیانو د تبادلې بهیر مختوري وایي، د دغه پروسې د بنبست حل لارې یوازې ورته د بدیل لیست سپارل کېدای سي. د دغه دفتر وایان جاوید فیصل د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان دولت موقف همغه دی، موږ د بندیانو یو بدیل لیست د حل لارې په توګه باندې وړاندیز کړی دی. که چیرې بدیل لیست وي، دولت آماده دی چې پر هغه باندې کتنه وکړي او وګوري چې څومره کسان د هماغه څخه کېدلی شي چې خوشې سي، او دا نه باید طالبان د یو بهانې په توګه له ځان سره وساتي او له دې خاطره څخه د افغانستان د خلکو پر خلاف خشونت ډېر کړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وړاندې ویلي و د طالبانو له لوري د 15,000 بندیانو د ورکړل سوي نوملړ له مخې 592 بندیان آزادوي چې په خبره یې جرمي دوسیه لري. په ملي امنیت شورا دفتر کې یوې سرچینې د نومنه ښودلو په شرط مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې یاد شمېر کسان د نشه یي توکو په قاچاق، انسان تښتونې، لواطات، جنسي تیرویو او په قتلونو تورن دي. خو طالبانو بیا د حکومت دا خبرې رد کړي او ویلي دي چې د 15,000 کسانو چې دوی حکومت ته لیست ورکړی ټول هغه بندیان سیاسي بندیان دي. د دغه ډلې وایان زبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اندېښنو او غوښتنو په ځواب کې وویل چې دوی سره د سته بندیانو روغتیايي حالت سم دی او په خبره یې ټول بشري مسایل لته جدي پاملرنه کیږي، خو د ورسره سته بندیانو د مجموعي شمیر په اړه معلومات ورنکړل. ښاغلی مجاهد وایي د دوی په دریځ کې هم بدلون نه دی راغلی او د نوي نوملړ ورکړه د طالبانو او امریکا ترمنځ د توافقنامې نقص ده. نوموړي ټینګار وکړ چې حکومت باید له خنډ او ځنډ پرته د ورکړل سوي لیست له مخې ټول 15,000 زندانیان آزاد کړي. د 13 فبروري میلادي میاشتې په 9 نیټه چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک شوه، په کې راغلي چې د بین الافغاني خبرو نه وړاندې باید افغان حکومت 15,000 طالب بندیان او طالبان باید د حکومت زر زندانیان آزاد کړي. په دې لړ کې تر دې دمه حکومت 3,098 طالب بندیان او طالبانو د حکومت 8,000 زندانیان آزاد کړي دي. د دغه هوکړې له مخې ټاکل شوی و درې میاشتې وړاندې د افغانانو خپلمنځي خبرې پیل شوې وای، خو د بندیانو په پروسه کې د ستونزو او خنډ له امله تر اوسه لا رسمي نیټه مشخصه شوې نه ده، خو ځای دوحه بلل شوې ده. بلې ټاکل شوی.
ډېر زیاته مننه فیروزې عزیزي. قدرمن اوریدونکو، د طالب بندیانو د خوشي کولو د بهیر په برخه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون او د افغان حکومت د دریس په اړه راپور مو اورید. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر پر افغان مشرانو غږ کړی چې د سولې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره ګامونه ګړندي کړي. راس ویلسن پر خپل ټویټر پاڼه غوښتنه کړې چې دې هدف ته د رسیدو لپاره باید د مصالحې عالي شورا جوړښت بشپړ شي او نور مسایل حل شي. په داسې حال کې چې د سولې هڅې حساس پړاو ته رسیدلي او د دواړو خواوو نږدې 90 پسلو کې بندیان خوشي شوي، د امریکایي ډیپلوماټانو دا غوښتنه څه معنا لري؟ همدا پوښتنه زما همکار اسدالله لودین د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمد زینه د مرکې په پایل کې کړې ده.
امریکی سفارت ته څه چې خپل د امریکی په مجموع کې امریکی هیواد ته په کارول چې په خوا څخه دغه موضوع ته حالت د تنوع پرخه چې خندونو سره مخ سي. زه فکر کوم چې دغه خندونه په نحوي خپل د امریکی سستی هم نو چې هغه چې په کارو چې باید کار کړی په دې موضوع کې متاسفانه چې وینه کوي چې بل اخر له دغه یو حالت سره اوس مخ شو. حتی انګیرنه د دې هم شته چې دغه تعداد بندیانو په نه خوشی کې دلو کې هم په نحوی امریکای دغه فرمایش ورکړه، او ځکه چې په یو حساب کې دای شي دو په تور لیست کې وي دغه بندیان چې دو نه غوښتل چې دا بندیان خوشی شي، چې بالاخره د دغه عمره نور ستونزو لامل سو، او تر اوسه پورې هغه مسایل چې د سولې لپاره ترسره شوي متاسفانه اوس یو بد حالت سره مخ کړي دي، او د داسې حالت سره چې بې اعتمادۍ فضا ته دواړو خواوې بولي.
بلې، او احمد زی صاحب، ستاسو سپارښتنې څه دي؟ افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟ طالبانو ته پړاو ډېر حساس شوی دی، خلک منتظر و چې سولې خبرې به پیلېږي، اما اوس په ظاهره دغه مسله خنډ شوې.
افغان حکومت ته پکار خو دا دي که چیرته د بندیانو په موضوع کې دوی دغسې چلچلن کوي، زه فکر کوم د انس حقانی خوشې کول دا چې د حکومت لپاره یو سره کرخوه، اما دوی د دې لپاره چې بیرته دلیل دا وویل چې موږ د ملي مسایلو لپاره او د افغانستان د سولې لپاره موږ حاضر شو چې د دغه سرو کرخو نه هم تیر شو. نو اوس هم په کار دی چې دغه موضوعات د بهانه په شکل نه وړاندې کوي، بلکې دا موضوع د حل سي، ځکه چې تر اوسه پورې 90% شاوخوا یې خوشي کړي دي، اما په منځ کې ما تاسو ته اشاره درکړه چې هغه سي کسان هم بیا خوشي شول، اوس چې په دغه لږ تعداد باندې ټینګار کوي. دا تشه به هغه وخت کې ډکه کړې وه چې مخکې د خبرو اترو موضوع وه، دوی باید ځان پوه کړي وو چې موږ څوک خوشي کوو. په اوس وخت کې ټینګېدل زه فکر کوم دا لا هم موضوعات ستونزو ته بیایي.
افغانستان دننه هم نیوکه داده چې د حکومت دننه همغږي نشته. تاسو مخکې د انس حقانی خوشی کېدو ته اشاره وکړه چې افغان حکومت هلته په یو ډول سره قرباني ورکړه، لسرو کرخو تیر شو، انس حقانی خوشی کې، خو اوس چې موضوع حساسه شوي او د تاسو په خبره 90% طالبان خلاص شوي، دغه ورستیو څو سو طالبانو کې دوی پخه بند کړي ده، فکر نه کوي چې د حکومت دننه هم ځینې کړي دي چې په یو ډول ولسمشر ته دا مشورې ورکوي او نه غواړي چې دغه د سولې خبرې پیل شي؟ تاسو هم داسې د حکومت ترمنځ د دوګونی دریض شاهدان یې؟
کاملا دا دوګونی سیاست د حکومت ترمنځ دا د اوس نه د ډیره پخوانه دی، که چیرته دغه دوګونی سیاست او دوګونی فکرونه دلته او دوګونی تعریفونه له سولې څخه په افغانستان کې نه وای، متاسفانه موږ به تر دې حده نه وای رسیدلي. تاسو وګورئ دلته مختلفې ادارې د سولې په نوم کارونه پیل کړل، د دولت تر چوکاټ لاندې په میلیونها ډالر پې مصرف شو، اما تر ننه پورې نتیجه صفر ده. هدف هم دا و چې هغو نه غوښتل چې کار وکړي، د هغو په منځ کې دغسې کړی وي، دغسې علاقات ول چې هغوی د سولې خلاف دي.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خوشی کولو پر سر د لانجې په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه واوري چې ناجي سپې چمتو کړې دي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره کابل ته د ترکیش هوایي شرکت د پروازونو لغوه کېدو په تړاو څېړنه کوي. د دې ادارې ویان نعیم صالحی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې د عامې روغتیا وزارت او هوایي چلند ادارې د استنبول کابل پروازونه لغوه کړي دي. نوموړي وویل چې ترکیې په دې تړاو ښکاره ځواب نه دی ورکړی، خو ښاغلی صالحی وویل چې له کابل نه ترکیې ته د آریانا او کامیر شرکتونو پروازونه روان دي. کله چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د خبرېدو له امله له دریو میاشتو وروسته نړیوال پروازونه پیل شوي دي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې له پخواني ډېر زیانمن شوي حالت راوتلي، خو د کورونا وایروس سیوری لا هم د هوایي چلند د سکتور پر فعالیتونو خور دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په فاریاب کې نږدې 2000 مېرمنو ته کاري فرصتونه برابر شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل دغه کاري فرصتونه د بڼوالۍ او مالدارۍ پروګرام له لورې برابر شوي دي. نوموړي وویل چې دغه مېرمنې تر دې وړاندې وزګاره وي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ وي. دوی وایي دغه مېرمنې د سبزیو او میوو په پروسس بوختې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت دغه پروژه په 2016 میلادي کال کې پیل کړې او دې لارې نږدې شپږ زرو مېرمنو ته د کار زمینه برابره شوې ده، او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اووه اویا افغانۍ، یو اروپایي یورو شپږ اتیا افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند څلور نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ یو زرو پنځوس افغانۍ، زر ایراني تومن څلور افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه اته پنځوس افغانۍ.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اورئ. نن په افغانستان او پاکستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلېږي. په دې دواړو هیوادونو کې نه یوازې پولیو ورکه شوې نه ده، بلکې پیښې په دې وروستیو کلونو کې لا زیاتې شوې دي. په افغانستان کې دغه فرعي کمپاین په ختیځو درې ولایتونو او په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په ځینو سیمو کې تطبیقېږي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه نوریاس نوری په مستقیمه اړیکه راسره ده. نوری صاحب، که لومړی په افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین پر څرنګوالي خبرې وکړئ.
بلې تکل صاحب، په افغانستان کې د پولیو د واکسین کمپاین په ختیځو درې ولایتونو ننګرهار، کونړ او لغمان کې ترسره کیږي، چې په ترڅ کې له پنځو کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا د ګوزن ناروغي ضد دوه څاڅکي واکسین ورکول کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي دا یو فرعي او ځانګړی کمپاین دی، څلور ورځې دوام کوي، او په ترڅ کې به په دغو دریو وړو ولایتونو کې لسګونو زره ماشومان واکسین شي. د پولیو دغه فرعي کمپاین البته وروسته له هغې ترسره کیږي چې په افغانستان کې شاوخوا له پنځو میاشتو راهیسې د کورونا وبا د خپرېدو له امله د پولیو د واکسینونو کمپاینونه په ټپه درېدلي وو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د واکسینونو د عامه پوهاوي مشر ډاکټر ګلا خان ایوب پرون ازادي راډیو ته وویل دغه کمپاین د کورونا خپرې شوې وبا ته په پام د روغتیایي سپارښتنو او نورو تدابیرو په ترڅ کې ترسره کیږي، او رضاکارانو ته په دې اړه ځانګړی پوهاوی ورکړل شوی دی. د پولیو د واکسین دغه فرعي کمپاین داسې مهال ترسره کیږي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې د پولیو پیښې زیاتې شوې، او د دې څرکم البته نه لګیږي چې په نږدې راتلونکي کې به دغه وژونکي او فلج کوونکي ناروغي قابو شي. د روان 2000 کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې د پولیو نوي پیښې ثبت شوې، چې نولس په جنوبي ولایتونو پورې تړلې دي.
بله، او د افغانستان له دریو ختیځو ولایتونو سره په څنګ کې په خیبر پښتونخوا ایالت او همداراز په بلوچستان ایالت کې هم دا کمپاین نن پیلېږي، هلته وضعیت څنګه دی؟
پاکستان کې چې د افغانستان په څیر د پولیو د ناروغۍ ډېرې پیښې ثبت شوې، نن د پولیو د واکسین درې ورځنی کمپاین پیلېږي، او په ترڅ کې چارواکي هیله من دي چې شاوخوا اته لکه ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي. په دې هېواد کې هم د پولیو د واکسین کمپاین څو میاشتې درېدلی و. له یوې خوا د دغه کمپاین پر کارکوونکو او ساتونکو په ډېرو سیمو کې حملې شوې، او له بلې خوا هم د کورونا وبا د خپرېدو له امله چې د دې هېواد روغتیایي خدمتونه یې تر فشار لاندې راوستي وو، دغه کمپاین په ټپه درېدلی و. پاکستان د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي د چارو مشر رانا محمد صفدر وویل د پولیو د کمپاین کارکوونکي به د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي تدابیر په پام کې نیسي، فزیکي واټن او نورې طبي سپارښتنې به مراعتوي. البته تکلسه پاکستان هیله منو چې د پولیو ناروغي په 2013 کال کې خپل خاورې ورکه کړې، خو په دې کال نه یوازې دا چې د ناروغي ورکه نه شو، بلکې د پولیو دولس نوې پیښې ثبت شوې. ورپسې په 2019 کال کې هم د پولیو نوې پیښې زیاتې شوې. د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې په دې هېواد کې د پولیو اته پنځوس نوې پیښې ثبت شوې. د پولیو ډېرې پیښې هم له افغانستان سره په پوله خیبر پښتونخوا ایالت کې ثبت شوي دي، چیرې چې نن د پولیو د واکسین دغه نوی کمپاین پیلېږي. دغه کمپاین دغه راز د بلوچستان ایالت په ځینو سیمو کې هم ترسره کیږي. د افغانستان البته ډېر ولایتونه هم له دغو دواړو ایالتونو سره ګډې پولې لري. تکاسب یو شمېر متخصصین په پاکستان کې د پولیو د نوي پیښو د زیاتېدو ملامتي د ماشومانو پر میندو او پلرونو اچوي، او وایي نه پرېږدي چې ماشومان د دغه ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. البته دغه ستونزه ده چې په افغانستان کې هم د پولیو کمپاینرانو ځینې وختونه راپورته کړې ده. پاکستان د تېر 2019 کال په ډسمبر کې چې د پولیو د پیښو شمېر لسلو زیات شوی و، د پولیو یو پنځه ورځنی کمپاین هم ترسره کړ. طالبان او نور ډلو هم چې پولیو د لویدیځ ود سبولیا وای په دې توګه پټ معلومات راټولوي، ډیر ځلې په پاکستان کې د پولیو ضد کمپاینونو پر ټیمونو او د هغو پر ساتونکو حمله کړې دي. البته د روغتیایي چارواکو په وینا د ګوزن ناروغي هم هیڅ درملنه نه لري، یوازې مخنیوی کېدای شي او هغه هم په واکسین سره چې ماشوم څو ځلې واکسین شي او د ټول عمر لپاره ژوند له دغې ناروغۍ خوندي شي. تکثر
ډېر زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد په افغانستان او پاکستان کې د واکسین د کمپاین د پایل په اړه جزئیات مو اوریدل.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د جولای شلمه د شطرنج نړیواله ورځ ده. د افغانستان د شطرنج فدراسیون وایي هڅه کوي چې په انلاین ډول د نورو هیوادونو له لوبغاړو سره د سیالیو په کولو سره دا ورځ ولمانځي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور جزئیات.
څوک چې نرد رالره راوړي وایم درد رالره راوړي، چې شطرنج رالره راوړي گویا رنج رالره راوړي. شعر چې د شطرنج سیالۍ ته پکې اشاره شوي، د دې بیتونو جوړونکي شطرنج رنج بللې. رښتیا هم دا دي چې دا ذهني لوبه له رنجه کمه نه ده، ځکه له کمزوري حریف سره مخ کېدل د سیالۍ خوند له منځه وړي او له قوي سیالۍ ګټل خورا ستونزمن کار دی. یو شمیر افغان لیکوالان د شطرنج دوه رنګه تخته چې د پیاده، فیل، رخ، وزیر، آس او شاپ وسیله پر سیالۍ کېږي د ژوند د سختیو او نامعلومو ستونزو په معنا بولي. خو هر څه چې دي، اوسمهال په نړۍ کې د لوبه خورا ډیر مینهوال او لوبغاړي لري. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد منان دهزاد وایي د شطرنج کلمه له تیرو 1500 کلونو راهیسې په ادبیاتو کې تر سترګو کېږي.
په پایل کې دا کلمه شطرنج نه وه، بیلابیلو ژبو ته دا له سانسکریت ژبې ورغلې کلمه ده. په لومړیو کې زموږ په ادبیاتو کې دا شطرنج یادېده او حتی زیات شمیر خلک په دې باور دي چې دا کلمه په اصل کې صدرنج یعنی سل رنځه ده، ځکه د دوی باور دا و چې په دې لوبه کې سلګونه ستونزې مخته درځي.
دی وایي دا کلمه د نثر په پرتله په نظم، په ځانګړي ډول د هغه شاعرانو په شعرونو کې تر ډیره تر سترګو کېږي چې د عراقي او خراساني سبک پیروان دي. دغه لوبه چې د دوو کسانو له لوري د لرګي په تخته ترسره کېږي، 2.5 مهري یا دانې لري چې اوسمهال په افغانستان کې زیات شمیر مینهوال او لوبغاړي پیدا کړي دي. په لومړیو کې دا لوبه د عربانو، چینایانو، هندوستانیانو او مغولو په شاهي دربارونو کې کېده او شاهانه لوبه هم ورته ویل کېده. د افغانستان د شطرنج فدراسیون مسؤلین وایي دا لوبه ډیره اوږده تاریخي مخینه لري او فکر کېږي چې آن 2000 کاله وړاندې پیل شوې ده. د فدراسیون مسؤلین که څه هم دقیق نه پوهیږي چې دا لوبه د لومړي ځل لپاره چیرته رامنځته شوه، خو فکر کوي چې له هندوستانه پیل شوې ده. د دې فدراسیون مسؤول غلام علي ملکزاد ازادي راډیو ته وویل
فدراسیون ملي شطرنج افغانستان
په افغانستان کې د شطرنج فدراسیون په 1943 میلادي کال کې جوړ شو چې په 1983 کال کې د شطرنج د نړیوال فدراسیون غړیتوب هم ترلاسه کړ. اوس مهال موږ د افغانستان په 9 ولایتونو کې استازولۍ لرو چې هر کال په بیلابیلو ولایتونو کې لوبې کېږي او پیاوړو لوبغاړو ته یې په ملي لوبډله کې ځای ورکول کېږي.
دی وایي افغان لوبغاړو په دې برخه کې ډیر ویاړونه راوړي چې د یادولو هغه د 2013 کال د ګرجستان باتومي سیالیو کې د سرو زرو د مډال ګټلو. خغلی ملکزاد وویل په افغانستان کې د کورونا وایرس د لاخپرېدو د مخنیوي په هدف سیالۍ آنلاین کړي او هڅه کوي د دې سیالۍ د نړیوالې ورځې په ویاړ هم آنلاین لوبې ترسره کړي. د شطرنج فدراسیون د معلوماتو په اساس اوس مهال په افغانستان کې 2000 لوبغاړي په رسمي او نږدې 1500 نور په غیر رسمي توګه دا سیالۍ کوي. د راپورونو په اساس د شطرنج لومړۍ سیالۍ په 1852 میلادي کال کې په لندن کې وشوي. دغه شان د دې لوبو لومړنۍ نړیوالې سیالۍ بیا په 1908 میلادي کال کې ترسره شوې. اوس مهال نارویژي لوبغاړی مکنوس کارسن د شطرنج سیالیو نړیوال اتل بلل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور په خپل سمس کې لیکلي، افغان حکومت باید د طالب بندیانو خو شیکولو او د سولې د راتلو په برخه کې خند جوړ نکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي، حکومت باید د بندیانو د خوشي کېدو پروسه چټکه کړي، ځکه چې هر ورځ زیات افغانان وژل کېږي. که بندیان خوشي نشي نو سوله به څنګه راشي؟ عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي، خدای دې وکړي چې طالبان او حکومت بین الافغاني خبرې پیل کړي تر څو مو هېواد ته دایمي سوله راشي. وسیولا عبدالرحیم زای د لغمان له قرغیو ولسوالۍ نه لیکي، په افغانستان کې نور هېوادونه نه غواړي چې سوله راشي، په جنگ کې د هر هېواد ګټې دي. که حکومت کې کسان مړه کېږي هم افغانان دي، او که طالبان مړه کېږي هم افغانان دي، د خارجي هېوادونه هیڅ. شفی جان زدران له خوست نه لیکي، له نادر شاکوټ ولسوالۍ نه لیکي، که له جنایتکارو سره حساب کېږي نو له کابله باید پیل شي. او شریف الله د ګرشک ولسوالۍ نه لیکي، طالبان دې له تاوتریخوالي څخه لاس واخلي. دولس بجې او دیرش دقیقې دی، زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 19 بحث 15 دقیقې خپرېږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په کندوز کې د طالبانو په بریدونو کې د ملي پولیسو او د ملي اردو 8 سرتیري وژل سوي دي. د کندوز د والی ویاند اسمت مرادی ازادي راډیو ته ویل چې د شنوارو په پوسټه باندې وسلوالو حمله کړې چې 15 پولیس پکښ وژل سوي او 3 پکښ ټپیان سوي دي. او همداراز د کندوز شار او دولت آباد ترمنځ پر لوی لار باندې هم طالبانو د ملي اردو پر پوسټو بریدونه کړ، چې په دغه برید کې د ملي اردو 3 سرتیري وژل سوي او 2 ټپیان سوي دي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د کوچنیانو د ګزړن یا پولیو ضد واکسین پیلېږي. د ایران قضایه قوه وایي هغه کس یې اعدام کړی چې د سپاه پاسداران د یوه پخوانی پیاوړي قومندان په اړه امریکا او اسرائیلو ته اطلاعات ورکړي وو. د سوریه د ټاکنو کمیسیون چارواکو د دغه هیواد د پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرل پیل کړی دي، او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو منلو په اړه په علني توګه له څرګندونو ډډه کړې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د مزدیګر تر او ورځې د اونۍ خپرېږي. د مزدیګر په 2 بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي، چې د سهار تر او دوام کوي. تاسو د مزدیګر له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له او د مزدیګر تر او ازادۍ راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ راډیو د 19 بحث 15 دقیقې پروګرام اوریدو ته رابولم، چې نن د دې خبرونې بحث په هلمند کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د وروستۍ خونړۍ پیښې په اړه دي. د خبرونه الیاس دایی له هلمند نه چمتو کړې ده. 15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
وخت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو 19 بحث.
سلامونه، ستړي مسي تمه کېده چې دروان میلادي کال د فبروري د 9 هغه تړون وروسته چې د طالبانو امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ وسو، په جګړو او تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راسي، خو برعکس جګړو شدت واخیستی او تاوتریخوالی ډیر سو. که څه هم د جګړو د شدت تورونه حکومت پر طالبانو او طالبان پر حکومت لګوي، خو په دې ټولو کې د اندېښنې وړ مسله ملکي تلفات دي. په هلمند کې د سړک د غاړې د ماینونو د څوپر لپسې پیښو ترڅنګ د ملکي مرګ ژوبلې لویه پیښه 13 جون میاشت په سنګین ولسوالۍ کې وسوه، چې د ماشومانو په شمول 20 ملکي کسان پکې ووژل سول او 10 نور ټپیان سول. د دغه پیښې اصلي پړه په چا اړه وه؟ حکومت پر طالبانو او طالبانو پر حکومت لوړاندې ادعا کړې ده، خو د هلمند چارواکي په دې برخه کې د وپلاوي د پلټونو د پیل او تر دې دمه د دوام خبر ورکوي. زه محمد الیاس د یي موضوع ما سره په دې بحث کې موجود دي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن د هلمند د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر سرپرست مکی مالزی او د هلمند د والی ویاند عمر ځواک بحث کوي. ټول تر شرح خلاص وایم. په پیل کې غواړم د ځواک نه پوښتنه وکم، د پایلو اصلي نتیجه څه سوه؟
دا چې معلومی کی چې ډیری وخت هغه کسان چې بیگناه کسان دي، هغه ملکی کسان چې په سیمو کې میشتي او حکومت هم د دې مسؤلیت په غاړه لري چې باید د دوی ژوند ته یوه خاصه پاملرنه وکړي او د دوی لپاره د امنیت زمینه مساعده کړي، په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د ماینونو یا هم وسلوالو مخالفین کله ناکله په کومو سیمو کې چې بریدونه کوي د دوی کورونه خپل سپر ګرځوي، بالاخره هلته بېګناه کسان ملکي کسان زیانمن کېږي او تلفات ورته اوړي. د سنګین د پیښې په هکله باندې باید یادونه وکړو. په هغه ورځ باندې کله چې دا پیښه سوې وه، موږ د ټولو مسؤلینو سره خبرې وکړلې او په هغه ځای کې مو ټول معلومات راټول کړل. د معلوماتو په اساس باندې د دې نه معلومېده چې هلته دوې چاودنې سوي دي، نو د دو دوو چاودنو پایلې نه دي معلومې چې دا څه ډول چاودنې سوي دي او څنګه ملکي کسانو ته پکې تلفات اوښتي دي. په دې برخه کې موږ د ټولو نظامي مسؤلینو سره په هغه ورځ باندې او د دې لپاره چې باید د معلومات دقیق سي خبرې وکړلې چې دې پایلې ته ورسېدو چې هلته نظامي ځواکونو له خوا څخه کوم انداخت نه دی سوی په تیرو هغه څلورو ساعتونو کې چې د پیښې رامنځته سوې. خو بیا هم د دې لپاره او د معلوماتو د بشپړېدو په خاطر باندې چې د سیمو خلکو او پس هغه کسانو چې هغه د ځینې غوښتنو په اساس باندې د دوی او د انتقادونو په اساس باندې چې د دې نه دوی غوښتنه وه چې باید دا برید چې سوی دی دا د ملي اردو له خوا څخه سوی. خو د دې لپاره چې دا موضوع دقیقه معلومه سي او موږ قناعت بخشه ځوابونه ورته ورکړي او په دې توانېدلي وو چې هغه دوی ته قناعت ورکړو، بالاخره ولایتي ادارې هم په دې برخه کې وایي حد وټاکي تر څو چې سیمې ته لاړ شي او هغه سیمه کې پلټنې پیل کړي. دې تر څنګ وزارت هم په خپله برخه کې مسؤول کسان راوستل چې هغه هم د هیئت په راس کې وو، خپل په هیئت کې شامل کسان وو، د اړوند وزارتونو لخوا څخه نظامي ادارې لخوا څخه شامل هیئت وو. نو بالاخره هغه خپلې پلټنې په خپله برخه کې پیل کړلې. نو تر اوسه پورې په دې برخه کې پلټنې روانې دي، د ولس سره په دې موضوعاتو باندې بحث روان دی تر څو دقیق معلومات لاسته راوړي او شریک شي.
ډېره مننه مکیم. ستاسو معلومات شي او که بشر هم ځان ته په دې برخه کې تحقیق ټیمونه لري معلومات کوي، تر اوسه پورې ستاسو پایلې، ستاسو تحقیق پایلې څه شي؟
ډېر مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. د بحث ګډونوالو ته، محترم ځواکمن صاحب او ځواک صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. زموږ معلومات چې تر دې مهاله موږ راټول کړي دي، څه باندې 20 تنه په شهادت رسېدلي، په دې کې دوه انجنیر دي، دوه ماشومان دي او 20 تنه زخمیان دي. متاسفانه زموږ هڅه هم ده چې د جنگ شکیل غاړي د ملکانو خوندیتوب ته پام وکړي، ولې دا ورسته څو نه سر په سر موږ داسې پیښ شاهدان یو چې ډېرې خونړۍ آپتې وې. او هغه تحقیقات چې موږ کړي دي یا موږ ټیم ترسره کړي دي، دواړې غاړې مسلحت لري چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. متاسفانه دغه د سنګین په میرله بازار کې چې کومه مرکزوبله رامنځته شوې ده، د ځایي خلکو سره چې موږ په تماس کې کوم رضاکاران چې دي دلته سو انون لګېدلې دي، چې یو د منډي یا په اصطلاح د میله بازار څخه لږ لوړ یو اوان لګېدلې دي چې خلکو په اصطلاح غوښتل چې دا میله پرېږدي. هغه خلک چې حیوانات نه درلودل هغوی تللي دي، ځینې خلک چې پاتې شوي دي د خپل حیواناتو د مهارولو دپاره، بل اوان په دې میله بازار کې مشتت دي. البته کوم ځایي خلکو سره چې موږ راغوښتي دي، مصاحبې مو کړي دي، هغه رضاکاران قومي مخور اشخاص چې دا مو راغوښتي دي، بالاخره زموږ معلومات دا ښيي. اوس هم احاط راغلی دی چې د دې پایل به وروسته، د دوی د تحقیق پایل به وروسته ثابته سي. خو موږ هغه کوم د ځای خلکو سره چې په تماس کې هغوی دا خبر کړي چې دلته کومه جګړه هم نه وه، کوم داسې جګړه هم نه وه سوې، دا عمومي میله بازار و.
دغه قانونونه چا غورځولی دی؟ موږ د حکومت سره په هغه وخت کې هم خبرې وکړې او طالبانو هم دواړه یو په بل باندې پراچوي، یو وایي چې عوان حکومت غورځولی، بل طرف وایي چې یا طالبان غورځولی. ستاسو تحقیق دا معلومه کړې ده چې قانونونه د کومې خوا راغلي دي او که تر اوسه دا مسله هم مبهمه ده؟
متاسفانه چې دلته خو نو بل نظامي نهاد نشته، طبیعي خبره ده چې د 215 میوان کلي اردو 2 ملیوا ده. اوس دا نه ده معلومه چې دا اوانونه دي که توغندې دي یا کمبل منفجرات توکي دي، خو داسې په اصطلاح مرمۍ دي چې د هوا د لارې راغلي دي، یعنی داخل زمینی منفجرات توکي نه دي چاودلي. نو هلته موږ داسې تحقیقاتي ټیم نه دی تللی چې په نظامي شکل دا موضوع تثبیت کړي چې دا پیښه د کومې خوا رامنځته شوې ده. خو ځایي خلک وایي، موږ رضاکاران وایي چې دا دلته اوانونه مرتل او د سهار له سیمې له 3 بجو پورې ځای ځای اوانونه مرتله، چې که چیرې اول اوان په میله بازار کې مرتی وای نو خدای نخواسته ډېره لویه پاجه به رامنځته کړې وای. خوشبختانه چې داسې ونه شو.
ډېره مننه کوم مکیم علیزی. ځواکمن صاحب، ولې د جګړو د دواړو اړخونو تر څنګ ډېر قربانیان ملکي کسان دي؟ ستاسو معلومات څه شي؟
اصل کې چې موږ ملکي تلفات لرو دا ډېر خواشینونکي دي او ډېر بد خبرونه موږ تاسو په دې وروستیو کې درلوده چې نه جبرانېدونکي دي او نه زغمونکي دي چې سړی نشي زغملی. زه وایم چې په افغانستان کې دغه وروستۍ تلفات سنګین ده چې کوم کسان په شهادت ورسېدل، دا په اولې نړیوالې جګړې کې او په دویمې نړیوالې جګړې کې هم دونه ملکي تلفات ته دونه خبر نه دي سب سوي چې موږ ما ټوله کتابونه کتلي دي. واقعا په سوریه کې او په فلسطین کې چې جګړه روانه ده هلته هم داسې و پیښنه ده سب سوي چې د ایوانانو سره زموږ ستاسې د وړونو دوستانو قریبانو غوښې د ایوانانو د غوښې سره ګډې سي او وینې سره ګډې سي. ډېره بده پیښه وه. او اصلا نه حکومت اصول مراتی او نه طالبان مراتی، دواړو د شخصي امتیازاتو دپاره جګړه کړې ده او جګړه روانه ده اوس پر امتیازاتو باندې ده. کنی جګړه نو دلته څه کوي؟ ورور وژنه ده د پیلن. نو جګړه روانه ده، اصلا قرباني چې دی زموږ ستاسې ملکي وګړي دي او تل ملکي وګړو قرباني ورکړې ده په هغه څه جنګونه چې تیر شوي دي. د ملکي وګړو د شورویانو جګړه او دلته ملکي په میلیونونو کسان تاسې شهیدان یاست، د دې کتابو چې موږ تاریخ لوستی دي، یعنی خاص قرباني زموږ ستاسې وطنوالو ملکي وګړي دي. دا اوس هم فعلا ملکي وګړي روان دي او د جګړې اصول نه مراتیږي. پر عام سړک باندې طالب راځي مین پټوي، هغه باندې زموږ ستاسې وړونه خوندي ماشومان باندې تیریږي. ښه مثال یې د واشیر در کوم چې پټاو باندې اوسو ماشومان ښځې او دا ټوله په شهادت ورسېدل. د نو دغه شان واقعا د زغم هم نه دي او دوی هغه اصول هم نه دي مراعت کړي. او که چیرې مثال دوی یو مین پټي اقلن باید یو نښه نښانې کښېږدي یا هلته یو څوک ودري چې پر دغه لار مزه یو رهنمایي خلکو ته ملکي وګړو ته وګوري. موږ خو د مین خو هغه په اصطلاح وایي ړوند دی شی نه ویني.
ځواکمن صاحب، که زه هغه پلټونو ته ولاړ شم وبخښئ چې تاسو ور کې وختم، دا پلټونې ولې دومره وخت نیسي؟ سنګین که لرې دی خو دواړې غاړې پلټونو ته چمتو وي. طالبانو هم د پلټونو اجازه ورکړه، حکومت هم ورکړه، مګر بیا هم د پلټونو دادې اوس 2 او 3 او 3 وځي. ولې
ډېره بده پیښه ده سنګین؟ و یو شی موږ ډېر مایوس کړلو. تاسو ولیدل په حکومت په 15 کلنه دوره کې دلته په سلګونو کسان رسول زیف شمې سال د کابل بانک در کوم ولې رئیس جمهور اعلامیه ور نه کړله، ولې د خواشینۍ یو پیغام یې نشر نه کړ؟ خو هغه سم دم هغه پیښه چې کړې وه طالبانو به کړې وه، ولې د خواشینۍ پیغام ور نه کړ؟ دلته موږ ته سوال پیدا کیږي، کله چې د سنګین پیښه د واشیر پیښه کېږي رئیس جمهور دستي اعلامیه ورکوي خواشینونکي، چې د سنګین پیښه کېږي دلته د دولت د حکومت د مثال د ولایت څخه د استعلامي ور کول کیږي په خبري کې کل اردو ملامي ور کوي پر طالبان توانی ارګي مر کوي بیرته طالبان ملامي ور کوي او بیا غشتنه کیږي چې راسي صحیده. د تلنیوس خبري ال نور خبري اعلان ورغلی وو موضوع وڅ رسول چاوانونه او په دې کې انما یو عادي ارګان نه دی چې هغه یو خبر نشری او پر چا باندې ویدا کی. دا ثابت ده چې دا اردو کړی دی او دا باید هغه خلک مجازات سي او دا کار چې کړی دی دومره وحشت خو د زغم نه دی.
ځواکمن صاحب وویل چې د یوناما او د کرکو بشر اعلامې ښیي تر څنګ یې د دوی خپل تحقیقات او د خلکو سره خبرې ښیي چې دا اردو کړی دی. تاسو هم دا پلټنې د دې شک په خاطر پیل کړي دي چې امکان لري اردو په دې کې لاس ولري که هدف مو نور شي؟ دی
زموږ هم هدف دا دی چې باید د دې لپاره چې ځینې انتقادونه شته او د ولس غوښتنې دي د دې تر څنګ د ځینو غوښتنو په اساس باندې چې باید دقیق معلوم سي او خپله د مرکزي حکومت د هدایت دی چې دوی خپله برخه کې احت هم ټاکلی دي تر څو چې په لوړه سطح احت راسي او د څېړنې په هغه ځای کې بشپړ کړي او واقعیت معلوم کړي چې دا د چا لخوا څخه سوی دی، یا د وسلوال مخالفین لخوا څخه سوی که د حکومت لخوا څخه، او دا هم هدایت مرکزي حکومت لخوا څخه سوی هغه کسان چې په دې کې پړه وګڼل سي او یا هم خاصتاً د چا د کار کړی وي نو هغو ته به که چیرې د حکومت په چوکاټ کې وي جزا به ورکول کېږي. نو بینان په دې باندې کار کړي او واقعي بی طرفه او په دقیق ډول باندې دا موضوع څېړل کېږي. فعلاً هم تر څېړنو لاندې ده تر څو چې دقیق معلومات وسي. او
څه فکر کوئ لومړني معلومات مو کراین څه شي پیښه به څه ډول رامنځته شوي ستاسو په نظر کې؟ تاسو ردوی هم چې دا موږ نه ده کړی څه ډول به رامنځته شوي؟
نو موږ چې کوم معلومات واخیستل په لومړنیو معلوماتو کې چې هر څه کوشش مو وکړی او د دې نه معلومېدله ځای یو څه ستونزمن و معلومات، که څه هم خو بیا هم د نظامي مسؤولینو سره په دې خبرې وکړې، هغو ویل چې دا چاودنې دي او دوی چاودنې رامنځته شوي دي. نور موږ ته معلومات نه کړي. وروسته له هغه څخه موږ په دې برخه کې د ولس سره خپل کوم معلومات چې غوښتل هغه مو ځینې راټولول. د هغو کسانو معلومات هم د ډېرې ځینې ناقص معلومات و چې ځینو به معلومات دا ورکول چې د اردو لخوا څخه وان لګېدلی، او ځینې معلومات دا و چې طالبانو لخوا څخه وان لګېدلی، او ځینې معلومات دا هم و چې په هغه ځای کې انفجار سوی دی. نو بینان د دو ټولو ضد ناقص معلوماتو په اساس باندې او دا چې خپله کل اردو او د کل اردو قمندان صاحب او اړونده ټول مسؤولین هغه په ډېر باوري برخه کې د رتوي او وایي چې مثال موږ څلورو ساعتونو کې کوم انداخ نه دی کړی، او که چیرې انداخ کړو دا ټول شریکېږي، کوردینه کېږي، وروسته له هغه څخه هلته اقدام ترسره کېږي. نو بینان د دو ټولو معلوماتو د مد نظر په اساس باندې د دعوو د غوښتنو بالاخره حکومت په دې برخه کې خپل اقدامات کوي، وایي هر ټاکل سوی هغه به خپل اجراات وکړي.
ډېره مننه مکین علیزی. څومره مهمه ده په جګړه کې د ملکي کسانو ژوند ته خوندیتوب؟
بله شکه چې دا خو ډېره مهمه ده چې دواړه غاړې د جنگ ښکیل غاړې باید نړیوالو بشردوستانه حقوقو په رعایت او تطبیق کې هڅه وکړي، ځکه دوی هڅه کوي چې حکومت وکړي پر ولس باندې، حکومت په لاس راوړي. مثلا د نړیوالو بشردوستانه حقوقو تعریف څه دی؟ نړیوال بشردوستانه حقوق د جنگ د حالت حقوق دي. مثلا د ملکی وګړو د ځای د اوسېدنې د ځای څخه باید پر مخالف جهت باندې انداخت ونه سي، یا په اصطلاح د ملکی ترانسپورټیشن څخه استفاده ونه سي، د عام کلینیکونو څخه د روغتونونو څخه باید د جنگ استفاده ونه سي. همداسې هغه ملکی تاسیسات که هر څه وي باید د هغو څخه سو استفاده ونه سي او د جنگ د یو الې په شکل استفاده ورڅخه ونه سي. دا خپله یو نقص د بشر د حقوق دی او بشری ضد جنایت دی.
دا څومره مراد شوي دي دغه شیان چې تاسو ویل؟ مثلا د ملکي تاسیساتو نه استفاده، د ملکي موټرونو څخه نه استفاده، د کلینیکونو، روغتونونو، امبولانسونو څخه نه استفاده، په دغه اوس روانه جګړه کې دغه څومره مراد شوي دي شیان؟
متاسفانه دا نه دي رعایت شوي. نړیوالو بشردوستانه حقوقو خلاف دغه کوم کړنې چې موږ ګورو، مثلا د ماینونو ښخول دي، د اوانونو د ړندو اوانونو غورځول دي، دا د نړیوالو بشردوستانه حقوقو خلاف عمل دی. څنګه خلاف عمل دی؟ مثلا کچیرې د سپکې وسلې پیر کېږي نو مقابل جهت هم د سپکې وسلې پیر کې، نه دا چې په توپ ټانګو تیارای ولي. د ملکیان خوندیتوب ته باید پام وکړي، ملکیان باید شناسایی کړي، دواړه خواوې د ملکیانو جامه، د ملکیانو لباس، د ملکیانو خوندیتوب ته پابند، او نړیوال بشردوستانه حقوق د خیریه نهادونو په مټ باندې څه کیږي؟ تطبیقیږي، رعایت کیږي، تعمیم کیږي. نو د دې دایا هر خواګه غالب کیږي هغه بیا د یو شو حکومتداری دوام نشي کولای ځکه چې بشري ضد جنایت ترسره کړ. نو خبره دا ده چې نړیوال بشر دوستانه حقوق چې دغه وجه ته موږ ګورو دغه څو وروستۍ اونۍ چې ډېر خونړۍ وې متاسفانه نه دي رعایت شوې. د ښوونځیو څخه هم سنگر جوړ شوی دی، د روغتونو څخه هم سنگر جوړ شوی دی، د امبولانسونو ملکی ترانسپورټیشن څخه هم سوء استفاده شوې ده او په جنګ کې استعمال شوی دی متاسفانه.
ځواکمن صاحب که مشخص راسو په دې څو کلونو کې چې جګړې زور اخیستی او ملکي تلفات ډېر شوي دي سره دې چې د جګړې دواړه غاړې پر بل باندې ادعاوې کوي، کوم طرف ډېر پام نه دی کړی دې شي ته د ملکي کسانو ژوند او مال ته د خوندیتوب په سترګه نه دي کتلې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یو شی زما ثبات سو دی صاحب، هغه دا و چې هدایت موضوع ګورې تاسو ویني چې حکومت هر کله هیئت ټاکلی غایت فایل د ولس سره نه شریک سیوی که شریک سیوی تاسو شهیدان په کوم فایل تاسو سره شریک سیوی هر موضوع چې پیښ سوی کدریږي کدریګ د غلاو وي کده دغه دغه سی وحشت ملکی وګړو ژوند لاس ورکړي هیڅ فایل نه شریکیږي. اوس حکومت پر هر حیات باندې ټاکل کیږي سخت بی اعتماد دي او وایي چې دا هیڅ فایده نه کوي کنه فایل دغه فایل د سنگین فایل تاسو مشته وخت راکې خبري اعلان به بوزو تقریبا یو ونی کې دا فایل مش ټول د ولس سره شریکو چې دا کار چا کړی دی. بیا دې ک دې چې ته حکومت ژمن دي چې باید دا شی ثابت شي پل خو درېدلې د حکومت دروازې ته دی چې غلې دا غلاسه د خلاصون لپاره دی عام ولس عام وګړي راواد حکومت چې وکړ طالبان دې مسولیت واخی په غاړه باندې حکومت یې واخی ور د صحیت کلی اردو ته دغه لیواچ د دنیا لیوالاند کورونه دي په هغه ورځ مرده د کورو سبا پښتنه وکړه دغه ځای فیر وسو کوونه سټکی معلومیږي د ستې د فایل معلومیږي
د کلور دو کمانډان خو یې موږ نه دی کړی
زوامه چې تجراس نو فایل داسې کیږي چې مشت صحیت بلش او زموږ ته د ژوند ضمانت د دې کمیټې د ژوند ضمانت باید هم طالبان وکړي هم د خلکو نو بیا دا د ستې فایل په یو وخت کې ولې متاسفانه په افغانستان کې هیڅ فایل نه ده د ولس سره شریک سوی هر څه پیښ سوی دی هغه خپل پر پټ سوی
مخې پښتنه ما دا و چې څوک ډیر مکثر د ملکی تلفاتو په برخه کې څوک ډیر پام کوي
دواړه دي موږ نو سوال چې پر یو لوري باندې بندیر انتقال دواړه د ملکی وګړو ژوند ته پام لرنه نه کوي دواړو تل د ملکی وګړو وجلی دی او چا په مینو کې وجلی چا په بمبار کې چا په توفو کې او چا په جګړه کې نو دواړه په دې کې شکیل دي په دې غاړه پر دې مسایلو کې او په دې وجنو کې شکیل دي او د بشر حقوق ته هیڅ پاملرنه نه کوي نه اصول مرات کړی دي زوام چې کله تاسو یو حکومت عملیات کوي یا طالب عملیات کوي اکل نه کورو ته باید خبر ورکړي وجدا چې وخت راغلی دي چې خلک په کورو کې بده دوی راغلي دي کورو ته سوریان ورکړي دي جګړه شروع شوی اخل ګوسه کورون کډ یعنی په ډیر مظلومیت کې راوتلی هغه د کایلی او شانې پاتې سی نو په دغه حالات کې خلک واړي چې خپل سر خوندي زو عام چې باید د جګړې وصول ته پاملرنه وکړي بل څلبیش کلنې جګړې د ای سبب افغانستان زفل دي د خدای په لیاز موږ ورته وایي د قران په لیاز د دې ملت په لیاز چې نور سول وکړي دا هغه وخت نه دی چې موږ سره وجنګیږو دواړه افغانان یو نو اوس موږ د بهرنیانو سره جنګیږو نورور د پاکستان او ایران سره جنگیږي چې موږ جهاد روا کو دواړه زموږ ورونه دي طالب یو ورور په طالب کې دی یو ورور په اردو کې دی نو دا خو هیڅ په صورت موږ دې ته د غنص ورکوالي چې یو مسلمان یو په کافر دواړه د یو پلار ځمن نو زموږ هله دا د ژغ مداري چې سول موږ ته نمرې توب لري او افغان حکومت هم باید خپل در امتیازات چیرسي طالبان هم باید خپل در امتیازات چیرسي نور پر امتیازات باندې جګړه ونه کی د ملت ژوند ته پاملرنه وکړي سول
ځواکمن صاحب ډیر مننه د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر د هلمند د ساوي دفتر سرپرست مکمل زی د حلار چشته کدا به جب من دي کوم د حلار څه د څه پښنه د وې تاسو د لپاره چې ملکی مرګ جوړ مخه ونیول سي
د حلار ته د محترم دای صاحب چې دواړه غاړې کچېری د دې بشری ضد جنایت مرتکب کیږي کچېری د حکومت د مخالفینو د خوا څخه داسې عمل ترسره کیږي باید خپل هغه افراد چې د دوی هر هڅه د ملکی مرګ شوبلي باید کړي چې هغه باید سخت مجازات کړي د حکومت په درون کې چې کوم اشتباهات روان دي، کوم نظامی عملیاتو کې دغه سې ستونزه پیښیږي، ملکی مرګ ژوبلو پیښیږي، د ملکیانو خوندیتوب ته توجه نه کیږي، باید سخت مجازات سي. او هر احد چې داسې پیښو لپاره ټاکل کیږي هغه باید منصفانه بې طرفه وي، تر څو وکولای شي چې موضوع په ولسي حرکت باندې وڅېړي، تر څو د ولس پر هغه حیات او پر هغه پلاوی باندې امین سي، او بالاخره راتلونکي کې د دغه ستونزو مخ ونیسي. بله خبره دا ده چې د نړیوالو بشردوستانه حقوقو نه رعایت دغه ټولې ستونزې رامنځته کړي دي، ړانده ماینونه، ړانده اوانونه، بالاخره دغه ملکي مرګ ژوبله ده چې رامنځته کړې ده، او دواړه غاړې د جنګ ښکېل غاړې باید د نړیوالو بشردوستانه حقوقو رعایت، تعمیم او تطبیق باندې هڅه وکړي.
ډېر مننه کوم عمر ځواک، تاسو په خیر کې څه زده پکوئ؟
بیا هم پورسه کې مرده یادونه کوي چې افغان حکومت نړیوال قوانین ترجمن دی او د ولس امنیت ساتل خپل دنده بولي، او په غسیمو کې چې یاد دشمن تاروکات وی او یا هم دشمن غواړي چې ولس ته تاوان پیش کی، بنان خپل ټول مسولیت ګڼي چې تر څو داسې تاروکات د غسیمو څخه ورک کړي او په زمین کې دشمن ته دشمن له سیمو څخه ورک کړي او بالاخره ولس ته پوره زمینه دې مساعد.
له تاسو ټولو ډیره زیاته مننه کوم. یو یادونه چې زه باید وکم، هغه ده چې طالبانو د پیښې څخه څو شیبې وروسته په یوه اعلامیه کې د سنگین د ملکی مرګجو په مسله کې خپل لاس لرل رد کړي، او هغه مهال هم پر ملي اردو باندې پراړولې، خو ملي اردو جمع د هلمند ولایت مقام تر دې دمه وایي چې دا کار طالبانو دی. د ټولو له ګډون څخه عبدالحق ځواکمن مدني فعال ډیره مننه، او په نیال کې د هلمند د بشر د حقوقو د خپلواک د تر سرپرست مکمل زی او عمر ځواک، تاسو ټولو مننه کوم.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
شہیدانو ڈکے
هدیره خرس شولی انقلابون خرس شول دیر تاریخون خرس شول دیر قلمون خرس شول
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د یادونې وړ بولم چې د ماسپخین په دوو بجو د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام دی د مخکخو خځو لپاره د نن ورځې په خبرونو کې د ختیځو ولایتونو لپاره د ځوانانو په چارو کې د ملګرو ملتونو استازې مقدسه احمدزی میلمنه ده. میرمن احمدزی یو خیریه بنسټ هم لري او د نجونو د زده کړو په برخه کې هم زیات کار کړی دی. د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره به د دوو بجو په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو په خدمت کې یم. له تاسو هم هیله کیږي چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. په تیره غواړو چې زموږ خویندې میندې په دې خبرونه کې زیات ګډون وکړي او له هغو تجربو ګټه واخلي چې زموږ د مخکښو ښځو د پروګرام میلمنې لري. دا وخت د غرمې یوه